آزادی رادیو ای مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د بریتانیا د ملکې لتاج څخه شپږشت کال وروسته د کوهینور الماس شکته شو. د دې الماس د ملکیت پر سر اختلافات ویل کېږي چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوی الماس دی چې وزن یې 115 قرات دی. افغانستان، هند، ایران، بنگلادیش او پاکستان هر یو دا خبره کوي چې دا الماس د دوی دی. هند رسمي غوښتنه هم کړې ده چې کوهینور الماس د لندن وروسپاري. د بریتانیا د پاچا دریم چارلز او ملکې کمیلا د تاج پر سرولو مراسم د می پښپژمه په لندن کې تر سره شول او د دوی دواړو په تاجونو کې نور خمیې شول شوي وو. دریم چارلز چې اوس څلور اویا کلن دی د 2022 کال په سپتمبر کې د خپلې مور دویمې الیزابت له مړینې وروسته د بریتانیا پاچا شو، خو د خول پر سرولو رسمي مراسم نه وو ترسره شوي. دغو مراسمو ته چې د اونۍ په پیل کې په ژوندۍ بڼه پر تلویزیونونو خپرېدل نږدې 2200 میلمانه وربلل شوي وو. د افغانانو لپاره د دې مراسمو اهمیت شایي دا وي چې ولې کوهینور الماس په تاج کې نه و ایښودل شوی. راپورونه وایي چې بریتانیا دا اندېښنه لري چې د دې الماس لره بورسیره کېدو سره به بیا دا ناندرې پیل شي چې دا الماس ته چا دی. هند په رسمي ډول شکایت کړی چې دا الماس ته ور وسپاري. پاکستان هم ویلي دی چې د کوهینور الماس ته دوی دی، خو کوهینور الماس هغه الماس دی چې په تاریخ کې تر بل هر چا له افغان پاچاهانو سره ډیر پاتې شوی او دا نوم هم افغان پاچا سکندر لودي پرې ایښی دی. یو شمېر کتونکي د دې لپاره دا الماس د افغانانو ملکیت ګڼي چې هندیانو په خپله خوښه دوی ته ورکړی دی. د دې الماس د ملکیت په اړه مې د لطیف یاد چې په هند کې په تاریخ کې د ډاکټري سند اخیستی دی نظر اخیستی.
شیبر صاحب، تر هغه ځای چې ما ته معلومات دی او ما په تاریخونو کې لوستلی دي، د دې اصلي ټاټوبه هندوستان ده. دغه په لومړي ځل دغه د هند په اندرا پردیش په اورنګل سیمه کې دا موندل شوی ده. حتی د دې ذکر ډیرو پخوانیو حتی تاریخي کتابونو او هندي منظومو کې مهابارت کې شوی ده. مهابارت چې د هندیانو یو منظومه ده، یو پاری کې شوی ده. او دا وروسته د هندوستان د بیلو بیلو راجاګانو په خزانو کې لیدل شوی ده چې په هغو کې یو د راجاګان د مالوا راجا او بل یو بل راجا و چې راجا بکر ماجد سنگ نومېده. راجا بکر ماجد نومېده. همداراز دغه الماس وروسته په هند کې د لومړي ځل لپاره د غلجي پښتنو واکمنانو لاسته ورغلی ده. په هندیانو کې علاءالدین خلجي و، جلال الدین خلجي د دوی لاسته ورغلی ده. وروسته حتی دغه د نورو پښتنو واکمنانو چې په هند کې واکمني درلودله، لکه نادر لودیانو کورنۍ پاچاهانو لاسته ورغلی ده. خپله سلطان سکندر لودی دغه لومړي ځل لپاره چې دغه الماس ولیده نو ډېر ورته حیران شو. دغه د نوم د کوهینور سلطان سکندر لودی پیښی و چې دا الماس دیدلی ورته حیران شوی دی. ویلي دا کوهینور
په همدې برخه کې چې تاسو ویل چې د افغان پاچا دا نوم پرې ایښی دی، مخکې تر دې په هندي متونو کې کوهینور الماس څه ویل شوي دي؟
مخکې د هغې نه به شاید بل نوم درلود. داسې دغه نه و کنه، داسې دغه نه و. دغه د یو الماس په نامه یادېده چې دا یو ستر الماس ده، یو دغه الماس ده. اما دغه نوم چې ورکړ شوی ده د کوهینور الماس، دغه سلطان سکندر لودی ورکړی ده.
لکه څرنګه چې تاسو وویل د افغانستان بیلابیلو پاچایانو سره دا الماسو، نو که چیرته د ملکیت خبره ای نو بیا فکر نه کوي چې څوک دا ویلی شي چې دا الماس په هند کې پیدا شوی دی، خو کلونه کلونه له افغانانو سره و، افغانان هم بیا دا حق لري چې ووایي چې دا د افغانستان مربوط دی. که څرنګه
دا الماس اصل کې د هند شتمنی ده، خو وروسته کله چې دغه په هندوستان باندې حمله وکوله په 1918 کال کې، ایرانی نظر افشار په هندوستان باندې یرغل وکاو، نو هغه کې په هندوستان کې محمد شاه مغولي د هندوستان واکمن و. هغه بیا وروسته هغه دغه د کوهینور الماس او په زمن کې دغه د تخت طاووس چې د شاه جهان یو دغه تخت و د مغولي پادشاه، د ځان سره دغه ته بیوړل، ایران ته بیوړل. وروسته هغه نه چې نادر افشار دغه شو د خپلو کسانو لخوا ووژل شو، نو دغه د حرم د دغه کورنۍ د دې دغه نادر افشار کورنۍ د احمد شاه بابا باته د سوغات په توګه ورک ځکه هغه د کورنۍ د دښمنانو نه بچ کړ د کورنۍ د نادر افشار کورنۍ نو دوی دا یو احسان په دوی کړه او د دې احسان په مقابل کې د کوینور الماس د سوغات په توګه ورک یو وروسته د الماس د غزوی تیمورشاه د غنه وروسته شاه زمان او د غنه وروسته د شاه زمان میرانی ورور شاه محمود ته پلاس کې ورغی بل اخره د شاه محمود تر رندول وروسته د کوینور الماس د شاه شجاع لاس ته ورغی چې هغه بیا د غنه بیا راجا مہاراجا رنجیت سنگ چې مشهور دغه سک دغه په هندستان کې هغه ترلاسه کړ بیا دغه وروسته دغه زوی د رنجیت سنگ زوی کنور نونیال سنگ نومېده هغه ته پلاس ورغی بیا سره هغه وروسته دغه زوی مہاراجا دلیپ سنگ ته پلاس ورغی خو بیا د مہاراجا دلیپ سنگ دغه الماس په 1350 کال کې د انګلستان ملکی وکټوریا ته ورکړ
ډاکټر صاحب تاسو دلته ویل چې د نادر شاه افشار کورنۍ احمد شاه بابا ته تاسو یې چې د سوغات کې ورکو لیکن او آیا د سند شته چې پیغه کې ویل شوی وي چې د سوغات په لخاطر د تور کړی دی او کنه د دې لپاره ورکړی دی چې هغه فکر کړی دی چې د افغانستان ملکیت
نه نه نه
دا خو نادر افشار دغه نه وړی وو د هندستان نه وړی وو نه دا د سوغات کلمه څه مطلب دی سوغات کلمه چیرته
سوغات خو او راغلی خو د دې په بدل کې دغه کښې دغه کورنۍ د وژغورله دغه تر مرګ نه وروسته ځکه دښمنان ورپسې وو د ده د کورنۍ هم د منځه وړله
نه دا په تاریخي متونو کې یاده شوې ده چې د په سوغات کې ورکړی
تاریخي متونو کې هم راغلې ده بالکل راغلې ده او د سوغات په توګه یې ورکړی ده
یعنی هلته دا نه ده یاده شوې چې دا د افغان شاهانو ملکیت و
نه ده د افغانستان د شاهانو ملکیت دا نه وو دا زه په واضح توګه وایم چې دا د هند ملکیت و چې لاس په لاس ګرځېدلی دا خو که نه
بله
بیرو بیرو پاچانو د ایران پر پاچانو او دغه او دا چې پاکستاني داوه کوي چې دا زمونږ د پاکستان هیڅ یو زمامدار ته دا لاس نه ورغلی دا دوی دا داوه دغه
بیا البته او بخښي پاکستان ویلې چې دا په لاهور کې د لاهور له واکمن سره وو بیا تر اخسل شوی دا سه ډالري
او په لاهور کې خو هغه وخت مہاراجا رنجیت سنگ بل څه خنونو لاهور خو هم
او بنگلاديش څنګه ادا کوي بنگلاديش څنګه ادا کوي
د بنگلاديش ادعا خو بيخي پوچ او باطل ده د پاکستان په څیر باندې
او د ایران څنګه
ایران خو نادر افشار په زور باندې د الماس یعنی د الماس لوټ کړی ده د هندیانو نه افغانانو نه لوټ کړی افغانانو ته خو ورکړ شوی ده کنه دغه
لیکن دغه الماس مخکې تر دې چې ملکه وکتوریا ته ورسی ډیر وخت له کوم کسانو سره پات شوې ده آیا د تاریخي متونو لمخه ډیر وخت له افغانانو سره نو
متونو لمخه او د تاریخي متونو ډیر موده د خود افغانانو سره دي کې شک نشته چې د افغانانو سره ډیر موده وو ځکه د سکانو وکمنی دونه وګداس وکمنی نه و د سکانو ته خو څو کلونو کې دوی دغه شو چې بیا وروسته انګریزانو ته نه قدرت ونیو او سکانو نه او ایست انډیا کمپنی شرقی کمپنی د هند پوش په هند باندې دغه راج کاو او سلطنت کاو دغه کاو دوی د قوت د منځبې وړو د سکانو د ټولو دغه یعنی دوی خپل انګریزان امرن دغه شو په 1350 کال کې د ملکه وکټوریا ته په لاس ورغی او ما تاسو ارغو کاو چې دا د احمد شاه بابا نه مخکې د پښتنو په لاس کې وو د پښتنو په لاس کې وو د خلجیانو په لاس کې وو خلجیان پښتنو د هند پاچاهانو د لودیانو په لاس کې وو د لودی واکمنانو په لاس کې وو دا ډیره اوږده نه ډیره موده دا د افغانانو سره پاتې شوی ده په دې کې شک نشته ده
له ډاکټر یاد څخه په مننې د همدې الماس پاړه چې هندیانو افغانانو ته خپل خوشاله ورکړي او په خاطر نور واکمنانو ډیر وخت له افغانانو سره پاتې شوی دی اهمیت د افغانانو لپاره اوس څه دی قسیم جیر چې د ستاکوهلم په پانتون کې تاریخ لوستي وای
د دې اهمیت په څو برخو کې من کولای شو یو د تاریخي اهمیت ته چې دا د مختلفو شاهانو په لاسونو کې تیر شوی یو نه یو ته پات شوی له بل نه بل ته د دې تاریخ د کنيزه اهمیت یا هیستوریوګرافیک دی چې دا یو مخص په هیڅ مونږ وګورو او د هند تاریخ او د سیمې تاریخ له دینه ولیکو یعنی تاریخ نه یوازې استنساخ دی استناد دی په متونو باندې او ماخذونه یوازې متونه دي بلکې شایان کېدلی شي چون یخو متون نیمګړی دی بل متون دونه ډیر نسته د ټول فرهنګونو شفا کتبین دی نو تاریخ شایان په فرهنګونو کې څه شفاهي دی یو ډیر لوی تاریخ په هني زهمیت لري نو کوهینور دغه سی یو ماخذ دی چې موږ کولای شو دینه تاریخ لیکو په تیر زورو کلونو کې او کته هم چې ځینې منابع دي دا له زورو کلونو ډیر پخوانی کوي او د انګریزانو د شاهي تاج د زیوراتو برخه ده نو د کوهینور دغه تاریخي فرهنګي اهمیت چې دا دومره مختلفو شاهانو سره پاتې شوی دی دومره مختلفو دربارونو کې دا ډیر زیات دی او بل اهمیت دی دا چې د نړۍ یو ډیره نادره او قیمتي ډبره ده په دغه اندازه باندې په دغه نویت باندې تر اوسه بل الماس نه دی پیدا شوی او دا هم د دې بحث کېږي چې دا دته یو خاص ځای ورکې او په دومره ډیرو تاجونو او شاهانو دربارونو او امپراتوریو برخه وګرځي د دې یو بل اهمیت د استعماري میراث دی دا ډېر جالبه ده چې نن په یوویشتمه پیړۍ کې د بشر حقونه تاریخي انصاف عدالت د دې ټولو باوجود انګریزان په ډېر افتخار سره دغسې یو استعماري میراث د سکانو په وزلو د افغانانو په وزلو او په جنګونو کې اخیستل شوی دی او جالبه ده چې دا نه یوازې په موضوع کې کېښودل کېږي بلکې په ډېر افتخار د انګریزانو په تاج کې کېښودل کېږي او دا یې دا مخه د دې د استعماري میراث او د دې د حال سره باید بخنه وغواړي دی لکه په تاریخي حساب باندې او که هغه عقل بخنه نه غواړي او فاصله واخلي د خپل استعماري میراث دغه د امپراتورۍ نه مګر د حال سره دی وي د آمده نو کوهینور ته په دې لحاظ باندې خلک ټیل ګوري په فساوي استعماري مطالعاتو له نقطه نظر چې شي چې ډیر مهم دی هغه دا چې کوهینور په 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 جنوب د آسیا کې او په دغه موږ چې کوم دوراني حوزه ورته وایو د دوراني امپراتوري چې کوم ځمکې دي په دې کې دا د قدرت یو سمبول دی هین له چا سره دی که غواړو پوه شو چې قدرت باندې پوه شو خاوند قدرت څوک دی نو حکم څوک چلوي حکام څوک دی نو باید پوه شو چې کوهینور د چا سره دی چا سره چې کوهینور د هغه سره تخت هین دی دا یو ډېر نقش دی چې موږ په دې تورو زورو کلونو کې ګورو او په مختلفو منابعو کې دا ذکر شوی دی یعنی کوهینور د قدرت یو سمبول په حیث د یو ډېر لوی قدرت سمبول په حیث جالبه ده چې کله نادرافشار راځي هغه ته پاتې کېږي احمدشاه بابا ته پاتې کېږي سکانو ته پاتې کېږي بیا انګریزانو ته نو دا ښیي چې په هند کې بلخصوص د هغه د اتلسمې پیړۍ او هند چې دا او د نولسمې چې دا څومره کشمکش موجود دی لکه د یو ماخص په حیث ورته وګورو څومره دا زمان څه دی څومره سر په ټکر کې دی څومره ډراماتیک دی څومره لوی پېښې کېږي او څومره په شدت سره کېږي نو موږ له کوهینور دا پوهېدلی شو چې په سلو کالو جریان کې دا څومره دغه بدلیږي دا مالکان د دې بدلیږي نو دا د موږ د تاریخ په اړه ډېر وایي د سیمې د تاریخ په اړه ډېر وایي او د استعماري میراث په اړه او د دغه تاریخ لیکنې په اړه نو زه که دا تاریخي خبرې دلته بس کوم دی او افغان په حیث یوه خبره وکړو هغه ټولو افغانانو سره زه غواړم شریکه کړم دا ده چې د افغان په حیث موږ فکر وکړو چې دغه الماس چې اوس د بریتانیا په تاج کې ښودل شوی دی یو وخت کې موږ په تاج کې ښودل شوی وو دا د افغانستان د دورې دوران د احمدشاه بابا د تاج یوه برخه وه له هغې نه وروسته د هغه د زوی د هغه د مسی ولې په یوویشتمه پیړۍ کې موږ په داسې حال او در حال چې د منګ الماس د منګ د تاج الماس د دغه په لاس کې د انګریزانو په تاج کې دی چې شی اوسل چې انګریزان په یوویشتمه پیړۍ کې په دغه سیم افتخار باندې د خپل استعماري میراث د عمل لري په ټولو مظالمو سره مګر په افغانانو په یوویشتمه پیړۍ کې داسې داسې ډوډۍ تیاران دي مکتب ته نشي تللی کوهینور د موږ لپاره یو فرصت دی نه یوازې تاریخ ولیکو بلکې فکر وکړو په دې باندې دغه شی چې نن د انګریزانو په تاج کې ښودل شوی دی او ټول نړۍ ته په یو ډېر افتخار باندې مخکې کېږي په یو ډېر لوی مراسمو کې او د انګریزانو بادشاه په سر باندې ښودل شوی دی دغه تاج دغه الماس د احمدشاه بابا په تاج کې دغه الماس د تیمورشاه په تاج کې دغه الماس د هغه د زوی سره و
له ښاغلي ځیر څخه مننه
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د زری کړکی اکاډمي د کتاب نړیوال ورځ په مناسبت سش کال د سور میاشتې په 15 یو شمېر آثارو ته جایزه ورکړي د عبدالنافع همت څېړنیز اثر د ډرامې لیکلو عملی لارې چاري د کریم حیدری ناول د جهالت پیړی او د محمد نسیم عیسی شری ټولګي د روانې زمانې غزل می اوس راوړ کتابونو ته په پښتو کې او په فارسی کې د فردوس اعظم، الیاس صبوری سمدیار، نیلوفر لنګر او شریح شایوان آثارو ته جایزې ورکړل شوې. دا د دې اکاډمۍ له لوري دولسمه دوره ده چې کتابونو ته جایزې ورکوي. په دې دوره کې نجیب الله منلی، اجمل شکلی، نعیمی غنی، نقیب احمد عزیزی، صدیق الله بدر، گلنور بهمن او محمد رضا محمدی داورانو. له استاد منلی نه به واورو چې کوم معیارونه د جایزو لپاره ټاکلی وو.
د زری کړکی معیارونه د اول نه مشخص دي. یو یې هنري اړخ دی، دویم ابتکار او نوښت اړخ دی، اثر به یو څه نوی ورلري، درېیم ژبې اړخ دی چې ژبه باید پخه وي، معیاري وي، څلورم ملي فکر یعنی چې هغه اثر چې زری کړکی جایزه اخلي باید د افغانستان د ملي هویت
او استاد منل، تاسو هر کال په دې تیرو څو دورو کې چې دی زری کړکی د اکاډمۍ لخوا جایزه ورکوي، یو نیم بهرني اثر ته هم جایزه ورکوي، نو د دې ملي فکر خبره به هلته تاسو څنګه پلي کولی شئ؟
دلته د ګډ فرهنګ جایزه د بهرنیو تور کوو چې د ګډ فرهنګ لپاره کار کړی دی. موږ په افغانستان کې یو خاص امتیاز لرو، ډېرې ژبې د نورو هېوادونو سره ګډې دي. طبعا چې هغه فرهنګي تولیدات چې په دغو هېوادونو کې کېږي زموږ په ادب باندې تاثیر لري. نو د تېر درې کاله تاجکستاني شاعرانو فرزاد خوجندي او سکر فردوس اعظم دا جایزه واخیستلې. وړم کال ازبکستاني شاعر دا جایزه اخیستې وه. هغه د دې په خاطر دي چې زموږ سره د ګډ فرهنګ برخه کې
هم شامل وو. کشر ته برته دی افغانستان جایزو تراشو. په تیرو کلونو کې به په افغانستان کې کتابونه ډیر چاپېدل، نو ساس په باور په هغه وخت کې دا سخت و چې د جایزې لپاره یو کتاب انتخاب کړي او که اوس چې کم کتابونه چاپېږي غوره کول پکې سخت کېږي؟ غوره
کول
تاسو
سخت دي. کله چې څوک د جایزې لپاره لیکوالانو او د نقادانو لخوا کولان تور کول کی تمن انتخاب اسره کار نه دی. سره دې هم انتخاب کتابن د داورانو زو هم په نظر کې ول کی د اثر ارزښت په نظر کې ول کی د اثر ټولنی د ارزښت په نظر کې ول کی کوم یې ورچ بخیات شو هغه په نظر کې ول کی نو انتخاب اسره کار نه دی. زه مې شپ په دغه ما خپل کی خبره کوم چې کله چې څوک جایزه اخلي پښتنه دا هم ده چې تر دغه غوره څوک شته چې جایزه یې اخیستې ده که نه. پښتنه دا چې دی په دې جایزه ارزي که نه. نو هغه څه چې موږ ویلی شو کوم اثر چې موږ ورته جایزه ورکړې ده په جایزه ارزي، مګر کېدای شي تر دې غوره اثر زموږ نه پاتې شوي یا موږ ته نه رسېدلي.
سږ کال چې کومې جایزې ورکړل شوي دي، ستاسو خپل نظر څه و چې همدغه اثر تر ټولو غوړه اثر او کنه تاسو هغه کوم کسان چې په دې هیئت کې در سره دي د هغه نظر ته هم کتلی دي او بیا د اکثریت خبر مو تایید کړي؟
تر څو خبره د جزیر تبینه ما دا وره نو هیئت خپل منځک سره کینی او په سره کې په نتیجه کې چارې څوک انتخاب شو دا هغه ته جایزه ورکړي. نو فکر کوم چې په ټولو کې د دوران د حیات سلام ورته سلام وکړ شوې دي.
څومره وخت تاسو د دې لپاره ټاکئ چې د اثر وڅېړل شي؟
تقریبا تر اونۍ شپږ میاشتې وخت نیسي چې موږ اثر راټول کوو او جایزه ورکړو.
دا ټول چې تاسو جایزه ورکولې د افغانستان څو کتابونه تاسو په پام کې وچلې غویم بیا د محدود شمیر کتابونه انتخاب کړل؟
شمیر د فکر ته نه بارو خو هغه کتابونه چې موږ سره غلي وو تقریبا هغه ټول دي او د نظر د تلفیني
دا کتابونه خلک تاسو ته سپاري او کنه تاسو یې خپل په بازار کې ګوري او بیا یې راخلی او بیا جایزه ورکړي؟
موږ یې خپل ګورو خو د خلکو ته په فیسبوک کې هم کړو دا وی نه ما مې سوال څه چې څوک ته ته معرفي
د زری کړکی له مؤسس نجیب منلی څخه په مننه دی. اکاډمي دوه کاله مخکې د شاعر امینه فنا شیری ټولګي د توبا تر سوره لاندې ته جایزه ورکړې وه. داخل فنا یو نوی شعر د دوی په شخ.
چاوی چه ما مینا او د مینې نغمه پری خوده، چاوی چه ما مینا او د مینې نغمه پری خوده، زهر بشی ژوند کمه تا لارې خوږی پری خوده. عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې، عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې، مرمه کمه دغه د حیات بهانه پری خوده. جار د سوزیدو لکیفه ته مې ویرنا تناست، جار د سوزیدو لکیفه ته مې ویرنا تناست، خیر دی که یادگار مې آخر لپا ایره پری خوده. ما له مرګ وروسته هم امید ستا د دیدن لاره، سترګې مې دا ستا لپاره یاره رڼې پری خوده. لاړمه پر آس ته درد خورې زلف او رید زړګی، لاړمه پر آس ته درد خورې زلف او رید زړګی، ما د ښکلاګانو ښار او بلې ډیوې پری خوده. ستا فنا بستا له مینې هیڅکله پشان شي، ستا فنا بستا له مینې هیڅکله پشان شي، نورې د ژوند ټولې چارې ټولې کیسې پریښودې. چاوې چې ما مینه او د مینې نغمې پریښودې، زهر بشي ژوند که مې دا لارې خوږې پریښودی. عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې، مرمه که مې دغه د حیات بهانه پریښودی، مرمه که مې دغه د حیات بهانه پریښودی.
لامینه فنا څخه په مننه.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د آزادي رادیو د دې خبري مجلې ورسته مطلب راخلو. یو پزړه پوری مطلب، کولالی په کندهار کې یو پخوانی صنعت دی چې اوږده سابقه لري او لا هم د ودې په حال کې دی. منګی د پخلنځي لوشي او ګلدانۍ په کندهار کې د کولالی تر ټولو ډیر پلورل شوي تولیدات دي. د کندهار شاریان په ځانګړي توګه د ولسوالۍ اوسیدونکي له دغه صنعت څخه په ډیرو چارو کې ګټه اخلي. نور تفصیل زموږ د همکار پورا پور کې.
که څه هم د وخت په تیریدو سره عصري لوښو د پخوانیو ځای نیولی، خو په کندهار کې لا هم ډیری خلک خټین لوښي کاروي. د کندهار دوه اوسیدونکي حاجي خان او عبدالنافع وایي خلک د کولالۍ له توکو د ورځني کار تر څنګ له دې صنایعو څخه د سینګار لپاره هم کار اخلي.
دا د منګیانو استفاده یو تاریخي شی دی که نه، د ډېره زمانې څخه د ډېره وخته څخه خلک دغه استعمالوي. په دغه کې اوبه چېشي ډېر ښه خواص لري، اوبه فلټرې دوهم دا دی چې اوبه یخې که یخې نه یې. دا د ساره خلک ټول هم دغه منګیان یا دغه کنجانې چې دا وړي چې ام اوبه یخې امې فلټرې امې اوبه ښه خوند پیدا کړي.
دا د اوسپنې لور چې دی د نیکلیان هغه چې شوروا پس کې خوري هغه سره څرخي سړی سم د پستا خوا بل خود بل ته وڅرخېږي. دا چې دا دي دا ښه ښایسته لور چې دا پخوانی لور چې دی دا زموږ د پلار د نیکو د پیړۍ پیړۍ وختو دا لور چې دی.
بلخوا د کلالی د لوشو پلورونکي وای خلک د کلالی لوشي د پلاستیکي نقلي او ناشکن په پرتله زیات خوشوي. د دغو لوشو پلورونکي مختار احمد بای خټین لوشي د شاري خلکو په پرتله د ولسوالۍ خلک ډیر خوشوي او پیریه
د اوسپنې لوش ته چې دی دا شی ډیر د سارا خلک خوشي خو زموږ خلک هم خوشي د سارا په نسبت کم خوشي نه او دغه خاورین لوشي چې د اوسپنې لوشو معنا نکلي او د چینی لوش په نسبت دا ډیر خوشي ځکه په دې کې خوړو کې یا په خوراک کې د شیرینی زیاته ده نه او بل شایسته لوښی دی نه او داسې خلک بیا راځي مثال اوس د عینونو څخه ځینې خلک راځي نه یو وخت وخت راسي هغه بیا ښه شی غواړي نه خو د سارا خلک چې ډېره ده شان شوکیانې سارا خلک یې ډېر خوښوي.
په کندهار ښار کې د کلالي صنعت ځایونه تر ډېره د ښار په هغو برخو کې دي چې هلته کورونه دي او خلک یې لوګي یا دود پتنګ کړي دي. نظر محمد کلال طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د استوګنې له سیمې لیرې ورته مناسب ځای ورکړي.
مشوره دولت یا چیر نظام هم کول کړی دی دا اسلامي امارت هم کول کړی دی چې دا درات چمن ځکه مشترکه چې موږ ګرځې پرې وځای سو موږ چې سب هم معلوم سي د سارا سب هم خلک راته راځي د ښار هم راته راځي او لاسرسي به زموږ هم ورته کېږي د دې هم لاسرسي راته موږ ته خو دا ځای هم لیرې دی ولا لیرې دی مګر ورې کلی نسته کورونه نسته درات چمن نه زړه کې کچ و موږ
په ورته وخت کې د کندهار ښاروالۍ ویان شفیع الله عمری د هستوګنې په سیمو کې د کلالانو فعالیت جدي ستونزه بولي او وایي چې په ډنډ ولسوالۍ کې د کلالانو لپاره مناسبه سیمه ټاکلې ده.
کندهار ښاروالۍ د دغه کورو لپاره په ډنډ ولسوالۍ کې د زراعت حکومتي مځکه ده هغه ورته ټاکلې ده او د 15 نه یې سبب بیا هلته انتقالیږي چې انشاءالله د ښاروالۍ پروسس ترسره شوی دی هغه ته مراحل پوره ترسره شوی دی بیا زراعت ریاست کار پاته دی او د ولایت کار پاته دی.
کلالي د انسانانو له تلپاتې هنرونو څخه ده چې له لرغونې زمانې څخه تر نن ورځې پورې دغه هنر ژوندی پاته شوی. اوس مهال کلالان په کندهار کې منګي د خوراکي توکو لوشي او د ګلانو د کرولو لپاره ګلدانی جوړوي.
لهم دې راپور سره د خبري مجله راغونډو تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم.
Gula re diya babu jan mila di mama.